وخت د سهار لس بجې سپینند خالی ورځ د 2015 کال د اکتوبر 23 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بل غړي کې موزا عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بیاست. په روانه غړي کې د پاکستان قبایلي سیمو، سند، صوبې، افغانستان او شام په اړه یو شمېر رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په دوه منی مای کې 19 پروګرام د باختر ستوري اورېدل مه هېروئ. خو پیل خبرونو اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
مهم خبرونه لنډیز. د سند په جکاباد کې د شیعهګانو په ماتمی جلوس او ځانمرګي برید کې 2 کسان وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم وایي چې افغان ولسمشر ته یې ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بحالولو کې مرسته کولو ته تیار دي. او په هلمند ولایت کې د هغو سیمو د بیرته نیولو په نیت عملیات روان دي چې د دولت مخالفه وسلوالو نیولې دي. اوز خبرونو تفصیل. د سند په جکاباد کې د 9 محرم په ماتمی جلوس ځانمرګي برید کې 22 کسان وژل شو، لسګونه نور جوبل دي. له برید وروسته په جکاباد او کراچۍ کې مظاهرې هم شوې دي. ځایي پولیس چارواکو کې وایي پرون ماښام د شیعهګانو جلوس د لاشری محلې نه تیرېده چې ځانمرګي برید پکې وشو. بلخوا پرون د سیاست صوبایي وزیر ممتاز جاکرانی له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په جکاباد کې د ځانمرګي برید وروسته په زرګونه خلکو مظاهرې پیل کړې او له پولیسو او روغتیایي چارواکو سره یې نښتې هم شوې.
دا مهال ځینې ټپیان په شخصي روغتونونو کې تر درملنې لاندې او مرګونې ټپیان مو د لاړکانې او کراچۍ روغتونونو ته لېږدولي. دلته وضعیت ډېر خراب دی، خلک ډېر زیات جذباتي شوي او شاوخوا 3000 کسان د اعتراض په ډول روغتون کې راغونډ شوي او له پولیسو او ډاکټرانو سره فزیکي نښتې هم شوي چې په نتیجه کې د ټپیانو درملنې له خنډ سره مخ شوې ده.
مجلس وحدت المسلمین تور لګولې چې حکومت ماتمی جلوسونو ته په امنیت ورکولو کې پاتې راغلی او د دې تنظیم مشر ویلي په ټول ملک کې بعد اشورې په جلوسونو کې احتجاج کوي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دی چې پاکستان نشي کولای په یو وخت کې طالبان ووژني او هم یې د مذاکراتو میز ته کینوي. وزیر اعظم نوشرې پرون په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د خپلې وینا پر مهال ویل چې افغان ولسمشر ته یې ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بحالولو کې مرسته کولو ته تیار دی. د پاکستان وزیر اعظم نوشرې په خپله وینا کې د دې خبرو په اړه نور وضاحت ورنه کړو، خو ښکاري داسې چې د څرګندونې د امریکا د حقوقو غوښتنو په اړه وي چې پکې پاکستان ته ویل شوي چې په هیواد دننه د طالبانو مرکزونه له منځه یوسي. تر دې یو ورځ مخکې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکا ولسمشر باراک اوباما له یو بل سره تر لیدو وروسته له طالبانو غوښتنه وکړه چې له افغان حکومت سره نیغ په نیغه خبرو ته کینی. د قبایلي سیمو د لسو سیاسي ګوندونو اتحاد د دې سیمو د پارلمان لغړو غوښتي چې د قومي اسمبلۍ د سپیکر ټاکلو لپاره د خپل ووټ ورکړه د قبایلي سیمو د عیني حیثیت له بدلولو سره وتړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د قومي اسمبلۍ د سپیکر پر خالي څوکۍ په راتلونکو څو ورځو کې ټاکنې کیږي. د الفاټا سیاسي اتحاد د اطلاعاتو سیکرتر نثار مومن پرون مشال ته وویل چې د پاکستان د نورو ګوندونو په څیر باید د قبایلي سیمو د پارلمان غړي هم خپله د ووټ ورکړه د دې سیمو د عیني حیثیت له بدلولو سره وتړي.
دا یو ډېره ښه موقعه ده ځکه چې نورو ګوندونو لکه ایم کیو ایم یا داسې نورو خلکو د خپل مقصد حاصلولو لپاره د سپیکر د دې اوټ سره دا خبره خپلې مشروط کړې دي، نو که دوی داسې وکړي نو دا زموږ لپاره یو پلس پوینټ دی.
یاد به چې قبایلي سیمو د زیاتره پارلمان غړو ورله مخه د قومي اسمبلۍ په سیکرټریټ کې یو قانون مسودا جمع کړي چې پکې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو اهم غوښتنه شوي. د خبر پختونخوا په صوبې کې د ټرافیک پولیس دوه اهلکار په ډزو وژل شوې دي. پولیس چارواکو مشال ډو تبلي چې دغه دواړه اهلکاران پرون د ډیوټۍ د ترسره کولو پر وخت د ناڅرګند وسلوالو لخوا وژل شوې دي. د ضلع پولیسو مشر جاوید اقبال ویلي چې د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي. طالبان پاکستان د برید پلا پر غاړه اخیستي. افغان چارواکي وایي د افغانستان په جوزجان کې د خماب ولسوالۍ لنیول وروسته به په هغو سرحدي سیمو کې نظامي عملیات دوام وکړي چې پکې د ترګرو مرکزونه دي. د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سلاحکار سلطان فیضی پرون له مسایلو سره په خپلو خبرو کې ویل اوس مهال د ولسوالۍ مرکز په بشپړ توګه د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی. د ده په خبره د خماب ولسوالۍ په شاوخوا کلو کې چې له ګواښ سره مخامخ دي هم عملیات دوام لري. ویل کېږي شاوخوا اتیا تنه دولت مخالف په سخت دریځې د امو سیند په منځ کې پرتو سرحدي سیمو کې په ځنګلونو کې پټ دي. په هلمند ولایت کې د هغو سیمو د بیرته نیولو په نیت عملیات دوام لري چې د دولت د مخالفو لاسو ته تېره اونۍ لوېدلې وې. د هلمند والي ویاند عمر ځواک ازادي رېډیو ته وویل چې افغان ځواکونو په نادلي ولسوالۍ او باباجي سیمو کې له وسلوالو ځینې سیمې بیرته نیولې دي. د هلمند والي ویاند وویل چې تر اوسه هغه سیمې چې ترې د دولت مخالفانو کولی شو د ښار مرکز تهدید کړي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا بیرته نیول شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل هیله لري د شام د کړکیچ د حل لپاره به یوه بله غونډه د اکتوبر په 13 جوړه کړي. دا څرګندونه له خپلو روسي، ترکیه او سعودي سیالانو سره په ویانا کې تر خبرو وروسته وکړي. جان کیری تېر اوس په ویانا کې خبریالانو ته ویل نوموړی وایي زه غواړم ټینګار وکړم چې امریکا غواړي د داعش پر وړاندې د هر ډول مخالفت هرکلی وکړي. که روسیا غواړي په دې جګړه کې برخه واخلي موږ یې د مثبت رول هرکلی کوو، خو د منځلارو له ویشتلو سره داعش ته هیڅ ډول تاوان نه رسیږي. بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل ولسمشر بشار الاسد باید د هیڅ بهرني فشار له کبله له خپلې دندې لرې نه شي. او د ایران د سپاهی پاسداران خلاف دوه غړي په شام کې وجل شوي. په وجل شو کې د ایران د پخواني ولسمشر یو ساتونکي هم شامل دي. د ایران فارس خبری ایجنس د سپاهی پاسداران د ویان رمضان شریف لخلی ویلي چې عبدالله باقری او امین کریمی پرون او وړ مورس په شام کې د ماموریت پر مهال وجل شول. دا ته د مهال د مشال خبرونه.
تاسو مشالې ډوري خبرونه مولې اسرار عالم مومند واوریدل. د پاکستان په چیکاب آباد شهر کې د تشیع پر ماتمي جلوس حمله کې لشتل را 22 کسان وژل شوي. په دې وخت کې د اغیزمنو رد عمل شو.
دلته وضعیت ډیر خراب دی، خلک ډیر زیات جذباتي شوي او شاوخوا 3000 کسان د اعتراض په ډول روغتون کې راغونډ شوي او له پولیسو او ډاکټرانو سره فزیکي نښتي هم شوي.
د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر پر خالي چوکۍ په راتلونکو څو ورځو کې انتخابات کېږي. الفاټا سیاسي اتحاد د قبایلي سیمو د پارلمان پر غړو غږ کوي چې خپل ووټ ورکړي دي. د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو په اړه د جمعسوي قانون د ملاتړ په شرط استعمال کړي. د قومي اسمبلی غړي حاجي شاجي ګل افریدی وایي چې
بل د ځان نه د علاقه غیر نوم اخوا کول غواړو. زه د امید نه ساتم چې کومه یوه سیاسي پارټۍ د موږ د دغه بل مخالفت وکړي که هغه یې وکړي نو زه به وایم چې هغه به د فتح نه دغه سیاست ختمي.
افغان انصرګر حمدالله ارباب په فیسبوک د ښځو د حقوقو لپاره د لور تحریک په نوم یو کمپاین پیل کړی چې د سلګونو کسانو ملاتړ ترلاسه کړی. څه بدلون یې راوست یو مثال یې دادی.
کمرغه چې د همدغه تحریک په شروع کې ماته الله تعالی لور راټله. څنګه چې خلک د زوی په پیدایښت کې پروګرامونه کوي ماته سي د لور په پیدایښت باندې پروګرام وکړ.
دا به په بختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې واوري. د پروګرام پیل د پاکستان د سین صوبې له چکاب آباد شهر لبریده کوو. د پاکستان د سین صوبې په چکاب آباد شهر کې د شهګانو پر جلوس په ځانمرګ برید کې د چارواکو په وینا 22 کسان مړه او تر 40 زیات ټپیان دي. دوی په وچسو کې ماشومان او ښځې هم سته. په ټپیانو کې د ځینو روغتیایي حالت مرګونی دی. دا برید پرون سوی دا په تیرو دوو ورځو کې په پاکستان کې پر چایګانو دوام خونړی برید دی. تر دې مخکې د پنځمې پر ورځ بلوچستان په بولان سیمه کې د چایګانو پر امام باړه ځانمرګي برید سوی چې دولس کسان پکې مړه او ګڼ شمېر ټپیان وو. زبی شفق نور حال راکوي.
د پاکستان د سند ایالت په چیکاب آباد ښار کې د شیعهګانو د عاشورا د مراسمو پر مهال ځانمرګي برید شوی چې ګڼ شمېر خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د جیکب اواد د زید دولتي چارواکو په وینا دا برید شنبه په شپنا وخت د دې خار د کوټه روډ په لاشاري محله کې د شیاګانو پر جلوس شوی چې په نتیجه کې تر دې د ملک تلګ دویش کسان مړه او تر سلوي خو زیات ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره د پیښې په مړه او ټپیانو کې ګڼ شمېر ماشومان او مېرمنې هم شامل دي او زیاتوي چې ټپیانې د جیکب اواد او لاړکانې بېلابېلو دولتي او شخصي روغتونونو ته لېږدولي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. که څه هم تر برید وروسته امنیتي چارواکو د برید د څرنګوالي په اړه متضادې ادعاوې کولې، خو د پولیس یو ځایي مشر ظفر ملک پاکستاني رسنیو ته ویلي چې دا ځانمرګي برید دی او د پیښې له ځای څخه یې د مشکوک ځانمرګي بریدګر پاتې شونې هم ترلاسه کړې دي. د جیکب اواد ښار د دولتي روغتون مشر ډاکټر الطاف ویګن د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې یوازې د دوی روغتون ته 15 مړي او ګڼ شمېر ټپیان وړل شوي دي. تر اوسه پورې زموږ روغتون ته 15 مړي او د ماشومانو په ګډون ګڼ شمېر ټپیان راوړل شوي چې د هغوی له ډلې د 10 روغتیایي وضعیت ښه نه و او موږ بل روغتون ته ولېږل. په عین حال کې د سند ایالت د صحت ایالتي وزیر ممتاز جاکرانی له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په جیکب اواد کې تر ځانمرګي برید وروسته زرګونو کسانو احتجاج کړی او له پولیسو او روغتیایي چارواکو سره نښتې هم شوي دي. دا مهال ځینې ټپیان په شخصي روغتونونو کې تر درملنې لاندې او مرګونې ټپیان مو د لاړکانې او کراچۍ روغتونونو ته لېږدولي. دلته وضعیت ډېر خراب دی، خلک ډېر زیات جذباتي شوي او شاوخوا 9000 کسان د اعتراض په ډول روغتون کې راغونډ شوي او له پولیسو او ډاکټرانو سره فزیکي نښتې هم شوي چې په نتیجه کې د ټپیانو درملنه له خنډ سره مخ شوې ده. دا په تېرو دوو ورځو کې په پاکستان کې پر شیاګانو دویم خونړی برید دی. تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ د بلوچستان په بولان سیمه کې هم د شیاګانو پر امام برګا ځانمرګي برید شوی و چې لږ تر لږه 12 کسان پکې مړه او ګڼ شمېر نور پکې ټپیان شوي وو. په عین حال کې په پاکستان کې د مجلس وحدت المسلمین په نامه د شیاګانو سرتاسري تنظیم وروستي بریدونه غندلي او پر پولیسو او نور امنیتي ځواکونو نیوکې کړې چې په محرم کې د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي دي.
د زبی شفق ریپورت ما ورېدی. نن د محرم لسم البنزل کیشي او د تیر کلونو په سیر سش کال هم چارواکو د مراسمو د څارلو او امنیت ساتلو لپاره په پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې ګامونه پورته کړی دي. په لوی او وړو شهرونو کې د موبایل سرویس بند کړل شوی، د موټرسایکل په ورګو سورلو هم بندیز لګول شوی. د سره سره قبایلی سیمه په چنار کې هم د امنیت ساتلو لپاره یو شمېر اقدامات اخیستل شوی. د هیواد په مختلفو ځایونو کې د امنیت په خاطر د خصوصو ګامونو په اړه په اسلام آباد کې د مشال خبریال محمد عمران رپورټ جوړ کړی.
په ټول ملک د نهم او لسم محرم د جلوسونو له کبله د امنیت کلک ګامونه پورته کړي شوي. په لویو وړو ښارونو کې د جلوسونو لارې د هر قسمه تګ راتګ لپاره بند کړي شوي. د سره سره د امنیت وده ټینګ ساتلو لپاره د ملک بیلابیلو برخو کې د موټر سایکل په غبرګه سورلۍ بندیز لګولې شوی او حساسو سیمو کې د موبایل سرویس هم بند کړي شوی. د پېښور ښار دننه د جلوسونو پر مهال د امنیت وده ټینګ ساتلو لپاره د پورته کړي شو ګامونو په اړه د سی پی او دفتر یو چارواکي علم شیر مشال ریډیو ته وویل چې د سبا د پېښې مخ نیوی لپاره هر ممکن ګام پورته کړی شوی.
کوم لارو باندې کوم جلوس روزي هغه بی ڈی ایس باندې چې کیږي په ځای کې کار پارکینګ نه پرې دي. خمو سی سی پی ټول افسران موجود دي په جلوس کې. خه کافی نه پرې ور سره وي 600 کسانو جلوس نه تقریبا 1200 نه پرې بی ڈی ایس ور سره وي. سپیشل برانچ نه پرې ور سره د ټریفک ګلاړ دي هیڅ نه پرې ور سره ده.
د سره سره کورم ایجنسی په ګډون قبایلی او نیم قبایلی سیمو کې هم د محرم الحرام د جلوسونو لپاره کلک امنیتی ګامونه پورته کړی شوی. د مشال ځای همکار په وینا چې په کورم ایجنسی شاوخوا درې نیم سوا امام باړو د امنیت لپاره د اف سی او لیوی ځواکونو سره سره د پاک فوج ځوانان هم موجود دي. د سره سره پاک افغان پوله د هر قسمه تګ راتګ لپاره بند کړی شوی. خار ته د عام ولس په تګ بندیز دی او پاړه چینار نوتونکو ټولې لارې هم بند کړی شوی دي. د کوټې د پولیسو مشر امتیاز شاه په وینا د محرم الحرام پر مهال 15000 امنیتي ځواکونه به د خار دننه موجود وي او د کیمرو او جازونو د لارې به هم د جلوسونو څارنه کولی شي. دغه شان کراچۍ کې د محرم الحرام پر مهال د موبایل سرویس بند ساتل سره سره د جلوسونو لارو باندې په تګ راتګ هم بندیز لګولې شوی. د کراچۍ د آی جی اپریشن د دفتر یو چارواکی عامر مشال ریډیو ته ویل چې د جلوسونو د سارنې لپاره د پولیسو سره سره رینجرز هم تعینات کړل شوی دي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
پاکستان نس کولای په یو وخت کې طالبان ووجني او هم د مذاکرات میستر اولی دا خبره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې پرون د خپل وینا پر مهال وکړه. د دا ویلي چې افغان ولسمه شرطه ویلي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو زمینه برابرولو ته حاضر دي. د نواز شریف د خبرو پر وخت د بلوچستان د خپلواکۍ غوښتونکو په ملاتړ یو سړی د احتجاج په توګه د ده په وینا کې مداخلت وکړي. ملالی بشیر د رپورټ تفصیل راکوي.
د پاکستان صدر اعظم وایي افغان ولسمشر ته ویلي چې اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پیلولو ته اماده دي، خو نواز شریف ویل دوی نسي کولای پر یو وخت هم طالبان ووژني او هم یې د سولې میز ته کښېنوي. د پاکستان صدر اعظم دا خبرې پرون په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر خبرو یو ورځ وروسته وکړې. د پاکستان او امریکا د مشرانو له کتنې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې دواړه غواړي طالبان افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د دائمي سولې لپاره هڅې وکړي. امریکا همداراز له پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مهم رول ولوبوي. د امریکایي او افغان چارواکو په باور اسلام آباد په افغانستان کې د سولې پر راوستلو کې مهم رول لوبولای شي. افغان چارواکي پاکستان د تروریستانو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې په خپله دغه هیواد د تروریزم قرباني دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په خپله وینا کې د طالبانو اړوندې خبرې په اړه نور توضیحات ورنکړل، خو د څرګندونې ډیری د امریکا هغو غوښتنو ته متوجه دي چې له پاکستانه یې په دغه هیواد کې دننه د طالبانو د ځپلو لپاره کړي دي. په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د پاکستان د صدر اعظم د وینا پر مهال یو ګډونوال اعتراض وکړ او د بلوچستان د ازادۍ په ملاتړ یې شعارونه ورکړل. دغه کس په لوړ غږ د پاکستان صدر اعظم تورن کړ چې د اسامه بن لادن خواخوږی دی. د بلوچستان خپلواکي غوښتونکي د دې ایالت د ازادۍ لپاره جګړه کوي او له مرکزي حکومت د دې سیمې له ګاز، تیلو او نورو طبیعي زیرمو څخه خپله ونډه غواړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
آل فاتا سیاسي اتحاد د خپل سیمو د پارلمان لغړو غوښتنه کړې چې د قومي اسمبلی د سپیکر ټاکلو لپاره دی د خپل ووټ ورکړه د فاتا د انتظامی حیثیت له بدلولو سره وتړي. د پارلمان غړو ورله مخه د قومي اسمبلی په سیکریټ کې یو قانوني مسوده جمع کړې ده چې پکې د ځینو نورو خبرو ترڅنګ ورسته سوي چې قبایلې سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې ګاډي کړل شي. د پاکستان د خامی اسمبلی د سپیکر رخالی چوکی پر راتلونکو څو ورځو کې ټاکنې کېږي. خو بلخوا د فاټا پارلمان غړو ویلي چې دوی به د دې چوکۍ لپاره خامی اسمبلی غړي جی جی جمال د خپل امیدوار په توګه مخې ته راولي. په دې اړه د سراج زهیر رپورټ اورو.
د فاټا لسو سیاسي ګوندونو اتحاد د قبایلي سیمو منتخب د پارلمان غړو ته ویلي دي چې راتلونکي څو ورځو کې به د قومي اسمبلی د سپیکر انتخاب کیږي، نو باید چې دوی حکومت ته ووایي په دې ټاکنه کې به هله خپل ووټ کاروي چې په قومي اسمبلی کې جمع شوی د فاټا د بدلون بل حمایت وکړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د آل فاټا سیاسي اتحاد د اطلاعاتو سکتر نثار مومند په دې اړه وویل
چې زمونږ د دوبه کې د ځم کېدو بل هم زمونږ د پارلمنټریان ممبرانو خپل راوړی دی او مونږ دې ته ډېر ښه خراجي تقسیم پیش کوو دغه ممبرانو ته. د دې سره سره د دوی ذهن دې ته راوړو چې دا یو ډېره ښه موقعه ده ځکه چې نورو ګوندونو لکه ایم کیو ایم یا داسې نورو خلکو د خپل مقصد حاصلولو لپاره د سپیکر د دې ووټ سره دا خبره خپلې مشروط کړې دي، نو که دوی داسې وکړي نو دا زمونږ دپاره یو پلس پوینټ دی، یو پازیټیو خبره ده. نو په کار داري چې زمونږ فاټا ممبران د دې نه موقع نه فایده واخلي.
کله چې مشال ریډیو په دې باب له د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي شاجي ګل نه تپوس وکړو، نو هغه اووی
دا خبره خو زه وایم چې کومه سیاسي پارټي وایي چې زه د ملک سره محبت لرم او د پاکستان عوامو لپاره خپل جدوجهد کوم، نو زما کې نه راځي چې هغه پارټي د دغه بل مخالفت وکړي. ځکه مونږ په خپل سټیم لاین ته ځان راوصل غواړو، مونږ په خپل ځان پاکستانیان جوړول غواړو، مونږ په خپل د ځان نه د علاقه غیر نوم اخوا کول غواړو. زه دا امید نه ساتم چې کومه یوه سیاسي پارټي د مونږ د دغه بل مخالفت وکړي. که هغه یې وکړي نو زه وایم چې هغه به د فاټان دغه سیاست ختمیږي او دغه سیاست به د پاکستان نه ختمیږي. هغه به فیډریشن مضبوطول نه غواړي، هغه به د هر یو قوتونو ایجنسی چې کوم د پاکستان مخالف شي.
ذکر ده د فاټا نورلس د پارلیمان غړو د قبایلي سیمو عیني حیثیت بدلولو او دا په خیبر پښتونخوا کې شاملولو لپاره په قومي اسمبلی کې بل جمع کړی دی او د پارلیمان غړي وایي امکان دی د قومي اسمبلی راتلونکي غونډه کې د بحث لپاره وړاندې شي. سیراج زهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې په سلګونو تعلیمي ادارې د بنیادي اسانتیاو څخه بې برخې دي او په سلګونو نورې نړېدلې پرتې دي. د ولسمشر باراک اوباما مېرمنې میشل اوباما پاکستان کې د نجونو د تعلیم د ودې لپاره د 20 میلیون ډالرو مالي مرستو اعلان کړی. نړیوالې مرسته چیرته خرڅ سي؟ په دغه اړه د شاین بنیري رپورټ اورو.
د ولسمشر اوباما میرمنې میشل اوباما د زیارت په ورځ په سپینه ماڼۍ کې یوې غونډې ته د وینا په وخت پاکستان کې د جنکو د تعلیم د ودې لپاره د 20 میلیون ډالرو د مرستې اعلان کړی دی. پرېږدي چې جنکې زده کړې وکړي. د پروژې لاندې به د مالی پنګې د امریکا د مرستندوی ادارې یو ایس ایډ د سوري لاندې د 10 کالو نه تر 19 کالو د عمر جنکو په زده کړو خرڅ کولی شي. خو په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د امنیت د خرابې وضع او غیر سرکاري ادارو ته د کار د اجازت نه ورکولو له کبله د تعلیم د ودې یو شمېر منصوبې نیمګړې پرتې دي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي دا وخت په صوبه کې د یو ایس ایډ لخوا د تعلیم په یو پروژه د مرستندوی ادارې او حکومت ترمنځ د اتفاق نه راتلو له کبله کار نه کیږي. نوموړی وایي
مونږ مخکیم دا فیډرل ایجوکیشن منسٹر سره دا کیس ټیک اپ کړو. چیرې تاسو کو فرض کا دا وایي هغه و تداوی چیرې ملالا فنڈ کې څونه پیسې نو دا 70% پکې پاکستان ته راشي. نو مو ته چې 70% کې پاکستان ته راځي نو بیا دا 70% هم پکار دی. 70% بیا زموږ صوبې ته راشي. او هغه خو هغه وخت سره اګری کړي وا خو ډیټیل زموږ ته هیڅ نه راکړي. یو د یو ایس ایډ والا پرابلم مو هغه کې هغه داوی چیرې مونږ دا پیسې چوکې د دې سرکاری چکم سی این ڈبلیو دی ادغه اداری دی دغه مینه لګول غواړو. نو موږ هغه ته دا پروپوزل ورکړی چیر تاسو خپل ټیکادار راولې تاسو په چا باندې جوړول غواړي موږ بالکل دا نه وایو تاسو سرکاري دارو په ترو باندې جوړته.
خبریال او د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وایي پاکستان کې د اداري فساد لقبل د نړیوالو مرستو لوی برخه په لار کې ورکی شي او دغه شان د تعلیم او پرمختیا یو شمیر منسوبې د ستوندو سره مخ شي. نړیواله مرستې چرته زی؟ په دغه اړه اکرام هوتی وایي
څومره چې امداد راغلی دی د دې چې څومره هم آډیټ کېږي د ورلد بینک وی که د ای ڈی بی وی که د آی ایم ایف د هغې که تاسو خرچه وګورئ نو د هغې خرچه چې ده هغه 70 نه 80% پورې هغه خرچ کېږي په اډمنسټریټیو دغه باندې ارینجمنټ باندې. دا دې ځکه کوي چې دې سره انسټیټیوشن نشته. اوس انسټیټیوشن چې کوم نشته د دې وجه دا ده چې انسټیټیوشن آلریډي جوړ شي نو بیا به د افسرانو دا فوجیان او دا سیاستدانان دا ټول دې به خوري کم ځاینه دې به کم ځاینه پیسې پټي دې خو یا ټیکوګي پیسې پټي
د یادونه وردا چې د دین وړاندې هم د پاکستان په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې د جنکو د وران شو سکولونو د بیا جوړولو او تعلیمي ادارو ته د اسانتیا ورکولو لپاره د یو شمیر نړیوالو ادارو او حکومتونو لخوا د مالی مرستو اعلانونه شوي خو په ډیرو موقعو دا مرستې هغه سیمو ته نه دي رسیدلې چرته چې ډیر ضرورت دی.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلي خبرونه کې اوریدلی شي.
د خبر ایجنسی د باړې سوداګرو د حکومت غوښتنه کړې ده چې اوس په باړه کې د امنیت وضع سوي ده او بې کورسوي خلک ستانه سوي نو باید د باړې لوی بازارونه خلاص کړل سي. دوی وایي چې د جګړو او پوځي عملیات په وخت کې کاروبار ډیر متاثر شوی او حکومت له پکار ده د کاروبار په شروع کولو کې ورسره خصوصي مرسته وکړي. د دوی وران سوي کاروباري مرکزونه هم ورته بیا جوړ کړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې څخه د مشال خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی د باړې سوداګر وایي چې د دوی لوی بازار د تیرې اوږدې مودې راهیسې بند دی او دلته په زرګونه دوکانونه تړلي پراته دي چې له امله دوی په اقتصادي توګه ډیر متاثره شول. خو اوس باړه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده او زیاتره بې کوره شوې قبیلې ورته ستنې شوې دي. نو باید دغه لوی بازار دې خلاص کړل شي چې خلک پکې خپل کاروبار شروع کړي او چې کوم ټارګټونه د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت وران شوی د هغې معاوضه دې ورکړل شي. په دې حکله د باړې د سوداګرو د تنظیم یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وایي،
کاروباري ماحول راکړی شي چې د اوه کاله مو کم په عذاب شو، د کم توانونه طوفانونه مو وشول چې دا مونږ ته داسې ماحول ملاو شي چې کم د اوه کالو کمای دی دا مو په لږ وخت کې را پوره کړو. کنه دوکانونه چې کم وران شوي د دې بالکل مو دوکانونه متبادل دوکانونه غواړي. د حکومت تقریبا زر دولس سوه دوکانونه د روډ حدودو کې راغلل، و دې نه سیوا چې کم دي داسې غازي چې هغه چک پوسټونو ته وران شوي دي دوکانونه او مارکیټونه چې کم دي ټول ډیمیج شوي دي.
او د باړې یو بل سوداګر مقبول پردی وایي،
د موږ د تاجران دا ډېر انتهایی متاثره شوي دي، د اوو کولو نه تقریبا د موږ روزګار دا بند دی. نو ته غواړې چې کم دی یو غټ پیکیج ورکړی شي چې دا خپل روزګار چې کم دی دوباره شروع کړي. یاره دې لکه دا خو موږ کومه سروې کړې وه، نو د یو میاشت په حساب باندې چې کم دی موږ تقریبا چې دوه کروڑه نقصان دا روان وو، ځکه چې په بوڑا کې تقریبا چې ساڑھے آٹھ نو ہزار دکانونه او ګودامونه باندې دا مشتمل یو بازار وو چې په دا کې تقریبا د 32-33 هزار کسانو روزګار په مختلف شکلونو کې دا روان وو.
د باڑی بازار د خلاصولو او د ورانو شو مارکیټونو د بیا جوړولو په حق لمو شکله د باڑی نا سینیټر مومن خان پردي سره رابطه وشوه، نو دوی وویل
بالکل موږ په دې خبره په هرځای کې لګیا یو، ان شاء الله په سیملې په کور باندې خبرین شي دي چې ګډین د نه پښ پین کېږي بنیادی شایدای خلقنا روزگار در کول بده دې مون کار نکې دي چې حالت ما دې سټیشن وکړلو میاش پاتې کړه دا شي زمي لویږي او دا دې ملويږي بده دې مون کار نکې چې څو پورې روزگار ته نه ملو شو.
یاد دې وی چې په باړه کې په 2009 هم کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل شوی وو، خو اوس په دې ورستو کې سرته رسیدلې دي او ځنې لارې تعلیمي ادارې او د صحت یو مرکز پکې خلاص کړی شوی دي. فرهاد شنواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو.
پروجیکټ سندیکیټ یو مقاله خبره کړې چې په کې راغلي دي، یو وخت داسې و چې د پولیو وایرس په هر کال په لکونو کسان وژل یا معذوره کول، خو اوس یوازې څو سوه کسان متاثره کی او دا مرض په ختمېدو دی. خو د پولیو وایرس د له منځه وړلو په لړ کې مزاحمت تکنیکي یا طبي نه بلکې سیاسي دی او دا سیاستوال کوي. د مقالې نورې برخې له اسرار عالم مومن دا اورو.
دا خبره معلومه ده چې څرنګه د پولیو مرض ختمېدی شي. د پولیو مرض چې پر ضد یې له 1980 لسیزې راهیسې د صحت د نړیوالې ادارې په مشرۍ هلې ځلې روانې دي په ختمېدو دی. یو وخت داسې و چې د پولیو وایرس به هر کال شاوخوا 15 لکه کسان وژل یا معذوره کول، خو اوس دغه شمېره څو سوه ته راټیټه شوې. د پولیو وایرس د له منځه وړو لړ کې مزاحمت تکنیکي یا طبي نه بلکې سیاسي دی او دا مرض یوازې په یو څو سیمو کې پاتې دی. د 2012 کال لهیسې 95% کیسونه یوازې په 15 هیوادونو پاکستان، افغانستان، نایجیریا، سومالیا او شام کې مخې ته راغلي دي او دا ټول هغه هیوادونه دي چې ترهګرۍ ځپلې دي. اکثره اسلامي سغدریزه د پولیو ضد کمپاین د غرب سازش ګڼي او دوی وایي د پولیو ضد واکسین د مختلفو بیماریو سبب کیږي. خو تر ټولو مهمه او د پام وړ خبره دا ده چې په شام او افغانستان کې زیاتره وسلوال د پولیو ضد کمپاینونو ملاتړ کوي. په مقاله کې راغلي دي د پولیو وایرس د له منځه وړلو لپاره به ضروري وي چې د وسلوالو له پروپیګنډې تیر شو، ځکه ځینې وسلوال چې د غربي ساینس مخالفه دي او یوازې خپلې سیاسي ګټې په پام کې لري، له وجې تر دې دمه د پولیو مرض دوام لري. په پاکستان کې د پولیو مرض زیاتره په هغو پښتون میشتو سیمو کې دی چېرته چې حکومتي ملداري نشته او وسلوال غواړي چې دغه سیمې په خپله مرضۍ وچلوي. وسلوال داسې فکر کوي چې د پولیو ضد کمپاین د لارې حکومت غواړي چې په قبایلي سیمو کې خپله واکمني قائمه کړي او د دوی دغه موقف وروسته له هغو نور داسې قوي شو چې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د موندو لپاره د واکسینو جعلي کمپاین وچلول شو. وسلوال داسې فکر کوي چې ګینې د پولیو ضد کمپاین د دوی پر ضد د استخباراتي معلوماتو د راټولولو لپاره کارول کیږي. خود مقاله لیکون کی په خبره پر دې خبرو د پاکستان طالبان سیاست کوي، ځکه چې د ډیورنډ کرخې هغې غاړې ته په افغانستان کې طالبانو په خپل دوري حکومت کې د پولیو ضد کمپاین ملاتړ کړی وو او په دې وروستیو کې یې اهم په خپل یو بیان کې پر خپلو وسلوالو غږ کړی چې د پولیو ضد کارکوونکو هر قسمه مرسته وکړي.
زه نغمه یم، زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
تاسو مشال ډوري په دومنی مایک ترته د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو په پاکستان مطبوعاتو او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. خو اوس لسمه بجې سوي دي. اسرار الله مومند به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د سن په جګړه باد کې پرون د نهم محرم په ماتمي جلوس زلمرګي برید کې 22 کسان وژل شو، لږونه نور چوبل دي. د برید وروسته په جګړه باد او کراچۍ کې مظاهره هم شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې پاکستان نشي کولای په یو وخت کې طالبان ووژني او هم د مذاکراتو میز ته کینوي. وزیر اعظم مشرف د خبرې پرون په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د خپلې وینا پر مهال وکړي. خپل موړی ته کړی چې افغان ولسمشر ته ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بحالولو کې مرسته کولو ته تیار دی. د قبایلي سیمو د لسو سیاسي ګوندونو اتحاد د دې سیمو د پارلمان لغړ غوښتي چې د قومي اسمبلی د سپیکر ټاکلو لپاره د خپلو ټو ورکړه د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت له بدلولو سره وتړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر پر خالي څوکۍ په راتلونکو څو ورځو کې ټاکرې کیږي. دغه څرګندونې د الفاټا سیاسي اتحاد اطلاعاتو سکتر پرون له مشالو سره په خبرو کې وکړي. د خبر پښتونخوا په صوبه کې پرون د ټرافیک دوه پولیس اهلکار په ډزو وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي د افغانستان په جوزجان کې د خماب ولسوالۍ له نیولو وروسته به په هغو سرحدي سیمو کې نظامي عملیات دوام وکړي چې پکې د ترګرو مرکزونه دي. دا خبره د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال سلاکار سلطان فیضی پرون له مشالو سره په خبر کې وکړه. د امریکا د بنو چارو وزیر جان کیری پرون ویل هیله لري د شام د کړکېج د حل لپاره به یو بل غونډه د اکتوبر په 10مه جوړه کړي. د دا څرګندونې له خپل روسي، ترکیه او سعودي سیالانو سره په ویانا کې وکړي. د ایران فارس خبر اجانس خبر ورکوي چې پرون اول مورز د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب دوه غړي په شام کې وژل شوي دي. او په زمبابوې کې د 50 ورځو سیالیو په لړ کې نن د افغانستان کرکټ لوبډله خپل 15مه او اخیری لوبه له کوربه ټیم سره کوي.
خبرونو لنډیز ملګ اسرار الله مومند اوریدل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج ظاهر کتنه کوي.
نن د پیښور نخ پریدونکې وحدت روس پانه خپل ادریه کې وای پاکستان او امریکای د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي ملاتړ کړي دي او په طالب مشرانو یې زور راوړی چې افغانستان سره د نیغ په نیغه د مذاکراتو عمل کې شامل شي. د ادارې په وینا چې افغان ولسمشر اشرف غنی هم افغان طالبانو سره مذاکراتو ته اولیت ورکړي او د ستارت چوکۍ ترلاسه کولو وروسته یې د دې لپاره هلې ځلې پیل کړې او بیا وروسته د دواړو ډلو ترمنځ مذاکرات پیل شو. او چې کله د افغان طالبانو مشر ملا عمر له دې دنیا لاړو دغه د مذاکراتو لړۍ ودرېده او په افغانستان کې یو وار بیا د تشدد لړۍ پیل شوه. ادارې زیاتوي اوس چې امریکای او پاکستان دواړو افغانستان کې ژمنه وکړه نو په کار ده چې افغان حکومت ته دې فائده پورته کړي او د مذاکراتو هڅه وکړي نو دا شن به افغانستان کې یو مستحکم او کلک امن لپاره لار هوار شي او منطقه کې به پرمختګ وشي. د دې ترڅنګ یو شمېر پاکستانی ورسپانو خپل اداري د نواز شریف او اوباما په ملاقات لیکلي. دغه لړکی جنگ ورسپانه وای چې د دې دورې نوړاندې ډېر وسوسې وي چې امریکا په پاکستان د جوهري وسلو کمولو پاک هند او پاک افغان تعلقاتو لړکی دباو اچوي. خدا خبر د اطمینان وړ د چې ملاقات کې داسې سکسمه خبره ونه شوه او د ملاقات وروسته جاری شوی خبر پانه کې دواړو ملکونو تعلقاتو خکولو څرګندونه شوې ده. اداري وای چې امریکا پاکستان سره د ساينس، ټیکنالوژي، توانائی، ماحولیاتی بدلون، سیکورٹی او اقتصادی ترقی په ګډون یو شمیر سانګو کې د مرست او په شریکه د کار کولو عزم څرګند کړو. دا رنګي د هندستان لخوا په پوله د حالاتو خرابولو، د کشمیر د مسلې حل او مذاکراتو بحالۍ کې د خپل کردار ادا کولو اشاره هم ورکړې ده. ادریا اخري کې لیکي چې د کشمیر د مسلې حل لړکې د ملګرو ملتونو په قراردادونو د عمل درآمد سلسله کې امریکای او نورو نړیوالو طاقتونو خپل کردار ادا کړی وي. نن به هندستان دومره په ګډو وړو لارو نتلو خوس هم کا امریکا په شریک اعلامیه کې کړي خبرو ته عملی جامه واغوندي نو امکان دی چې ورسره به دې منطقه کې د پوخ امن او ترقی لار هوار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کمنټری میگزین ویبپاڼه لیکي پاکستان د هغو ترهګرو ډلو پر ضد کاروانې کوي چې دغه هیواد لپاره ګواښ وي خو د هغو ډلو پر ضد یې نه کوي چې په نورو هیوادونو کې فعالیتونه کوي. بلخوا فارن افیرز مجلې لیکلي په افغانستان کې د امریکا او ایتلافي هیوادونو د یوې لسیزې څخه زیاتې لاسته راوړنې له ګواښونو سره مخامخ دي. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات له ګلای اسحاورو.
کومنټری میگزین ویبپاڼه لیکي کچري د امریکا د بارنو چارو وزارت په سنجیدګۍ سره د هغو ریاستونو فهرست جوړ کړي چې په ریاستي کچه د ترهګرۍ ملاتړ کوي نو دغه فهرست به د دریو هیوادونو نه زیات وي. دا وخت په دې فهرست کې ایران، شام او سودان شامل دي خو په دې کې تر ټولو مهم نوم غائب دی او هغه پاکستان دی. کومنټری میگزین لیکي دا حقیقت دی چې پاکستان د ځینو ترهګرو ډلو پر ضد جنگ کوي. په دې کې تحریک طالبان پاکستان دی چې غواړي په اسلام آباد کې حکومت رانسکور کړي خو ځینې نورو ډلو ته چې ورته د ریاست سرپرستی ترلاسه ده او په افغانستان او هند کې یې خپلو مقاصدو لپاره کاروي د هغو پر ضد کاروایی نه کوي. په مقالې کې راغلي چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د سفر پر مهال داسې خبرونه ورکړل شوي چې دغه هیواد ته اجازه ورکړل شوي چې اته نور F-16 جازونه واخلي. مقاله زیاتوي چې په دې کې شک نشته چې دغه الوتکې د مستقبل جنگونو لپاره دي او ممکنه ده چې دا د جمهوري او لویدیز پلوه هیواد هند پر ضد وکارول شي نه چې د ترهګرو پر ضد. مقاله زیاتوي چې دا پالیسي هیڅ معنا نه لري چې پاکستان سره امنیتي مرستې وکړل شي. امریکا باید اسلام آباد په دې خبره پوه کړي چې فوز او په ځانګړي توګه خفیه اداره ISI په خپل تګلاره کې بدون راولي او کچري داسې نه کوي نو د ناټو د غیر رکنی حیثیت به ختم کړل شي او ان تر دې چې په ریاستي کچه د ترهګرۍ ملاتړ کوونکو هیوادونو په فهرست کې به نوم شامل کړل شي. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي کله چې په افغانستان کې د جګړې خبره راشي نو د لویدیز توجه په وخت او د فوجیانو په شمیر وي. دوی په دغه هیواد کې میشن او لاسته راوړنو په اړه بحثونه نه کوي. د دې په نتیجه کې یوه تشه جوړه شوې ده. په مقالې کې راغلي چې په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې د امریکا او ائتلافي هیوادونو کامیابی له ګواښونو سره مخ دي. په دغه هیواد کې د القاعده شبکې د روزنې کیمپونه اوس هم فعال دي. وسلوالو طالبانو هم پر ځینو ښارونو خپله ولقه ټینګه کړې ده. فارن افیرز مجلې په مقالې کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله لیکلي چې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د هیواد نمایي ولسوالۍ له سختو ګواښونو سره مخامخ دي. بیا لانګ وار جرنال ویبپاڼې په یوه مقاله کې لیکلي چې د افغانستان ټولو 398 ولسوالیو کې په 15 ولسوالیو د طالبانو قبضه ده. د دې ترڅنګ په دغه هیواد کې نړیوال مرستندوی ادارو سره کار کوونکي د مرګ ګواښونو سره مخامخ دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او سم د شام په اړه یو ریپورت. په شام کې د روس پوځي عملیاتو درې اونۍ سوي دي. یو شمیر ادارې داوه کوي چې په شام کې ځینې هسپتالونه او روغتیایي مرکزونه د روس هوایی حملو په نښه کړي دي. ویل کېږي سلګونه غیر پوځي یعنی ولسی خلک هم په دې حملو کې وژل شوي خو روس دا ټولې دعوې ردوي. په دې اړه د مشال ریډیو مرکزي څانګې ریپورت جوړ کړی چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
هغه روغتیایي مرکز چې ویلی وو روغتون یې په سوریه کې د روسیې په هوایي بمبارۍ کې وشتل سوی دی د حملې د وروستي حال ویډیو یې خپره کړې ده. په دې حمله کې د روغتون دوه کارکوونکي ووژل شول. سوریایي امریکایي روغتیایي ټولنې چې په سوریه، ترکیه، لبنان او اردن کې د پناه غوښتونکو لپاره ګڼ شمېر روغتیایي مرکزونه لري وویل په سارمن ښار کې د اکتوبر د 20 په هوایي حملو کې 12 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. دغه ادارې زیاته کړه چې د دغو غبرګو حملو ترمنځ د 15 دقیقو واټن وو. د دوی په وینا دا نه هم ځل دی چې روسي بمباری روغتیایي مرکزونه په نښه کړي دي او دا له هغه وروسته چې روسیې د بمباری کمپاین د سپتمبر په 10 پیل کړ. د هوایي حملې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ ترسره کیږي چې د مسکو متحد دی. د سوریایي امریکایي روغتیایي ټولنې ویډیو چې شایې په موبایل کې ثبت شوی وي ګڼ شمېر ټپیان پر وینو لړلې مځکه پراته ښکاروي او ځینې نور بیا پر یوه میز پراته د درملنې په حال کې ښکاروي. د دې ادارې لخوا خپاره شوي عکسونه ښکاروي چې په
ساحه کې د روختون هغې کوچنۍ ودانۍ ته سخت زیان رسېدلی. په دې عکسونو کې د دوو کسانو هر یوه فزیوتراپیست حسن تاج الدین او خلدون ابودین عکسونه هم شامل دي، او د راپورونو له مخې دغه دواړه کسان د نورو لسو ملکیانو سره یو ځای د حملې پر مهال ووژل سول. د دغه روختون رئیس محمد تنهاري وایي چې دا روختون مخکې هم د سوریه د حکومت لخوا په نقشه سوی او اوس د روسیې د حکومت لخوا په نقشه سو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ماریا زخاروا د پنجشنبې په ورځ وویل چې پر روختون د هوایي حملو راپور جعلي یا ناسم دی. دې زیاته کړه چې لندن میشته د سوریه د بشري حقونو د څار اداره نوره د پیزا په رستوران کې تر یوه کارکوونکي زیات اعتبار نه لري. د سوریه خبری آژانس د اکتوبر په شلمه راپور ورکړ چې د روسیې هوایي حملو په سارمن کې تروریستي اهداف په نقشه کړي او لمن ځای وړي، خو دا یې نه دي ویلي چې حمله پر روختون سوې وه. د سوریایي امریکایي روغتیايي ټولنې رئیس احمد تاراکچی پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې خپلې ټولې هڅې وکاروي تر څو پر ملکیانو د حملو مخه ونیسي او په راتلونکي کې په سوریه کې پر روغتیايي مرکزونو حملو ته د پای ټکی کېږدي.
دا مشال ریډیو دا.
د مدني ټولنې فعالان او دینی عالمان له خلکو غواړي چې د مورم د ورځو په احترام کې دي د افغانستان امنیتي ځواکونو لپاره وینه ورکړي. دغو فعالانو چې له امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ لپاره د جمعې په ورځ د کابل په سرنکار پارک کې د وینې د راټولولو د ورځني کمپاین پیل کړي. دغه راز د حکومت غواړي چې پرېنږدي امنیتي ځواکونه د پردیو د اهدافو قرباني سي. په هم دې حال کې یو شمېر دینی عالمانو چې په همدغه کمپاین کې برخه اخیستې وه له خلکو وغوښتل چې د محرم په ورځو کې د وینې تویدنې پر ځای امنیتي ځواکونو ته خپله وینه ورکړي. قسیم سولمل د وینې ورکولو دغه کمپاین ته ورغلی او په اړه یې دا رپورټ جوړ کړی دی.
اسلام د تاوتریخوالی او وینې تویدنې نه، بلکې د همغږۍ او ورورولۍ دین دی. د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو او دینی عالمانو د جمعې په ورځ د دې موضوع په څرګندولو سره د کابل په زرنگار پارک کې د وینې د راټولولو دوه ورځنی کمپاین پیل کړی و، څو دا وینه تر هغو سرتیرو ورسوي چې په جګړو کې ټپیان سوي دي. مدني فعالې حمیره ساقی به ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره غواړي له افغان سرتیرو څخه خپل ملاتړ څرګند کړي. اخلي ساقی وایي موږ غوښتل په دې سره یو ولله سرتیرو خپل ملاتړ څرګند کړو، د غرض د خلکو ترمنځ د مرستې او وینې ورکولو فرهنګ دود کړو، څو هغو سرتیرو ته چې له مخالفینو سره جنګ کیږي او وینې ته اړتیا لري وینې ورسوو. په دې وروستیو کې مدني فعالانو په یو لړ نور مناسبتونو کې هم اړو کسانو په ځانګړې توګه ټپي سرتیرو لپاره د وینې د راټولولو کمپاینونه ترسره کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر دینی عالمانو چې د سرتیرو لپاره د وینې ټولولو په دغه کمپاین کې ګډون کړی و، له خلکو وغوښتل چې د محرم په ورځو کې سرتیرو ته د وینې په ورکولو سره له هغو خپل ملاتړ څرګند کړي. سالم حسینی یو له دغو عالمانو څخه دی.
خون دادن و کمک کردن به نیروهای امنیتی و حمایت از نیروهای
شغله حسینی و امنیتی ارگانونو ته وینه ورکول او لاغوی سره امرسته د امام حسین د امرستی ژغت جواب ورکول دی. د افغانستان له مسلمان ملت څخه می خوشتنه داده چی د دې پر ځای چې خپل وینه بی ځای تویوی له امنیتی ځواکونو څخه د ملاتړ لپاره وینه هدفمندانه ورکړي.
جان برکف امنیتی خون خود را هدفمندانه اهدا وکونیم.
دغه فعالانو دینی عالمانو چې شمېرې لسکونو ته رسېدی همداراز ویل چې غواړي په دې سره وښیي چې اسلام د وینې تویدنې نه، بلکې د مرستې او ورورولۍ دین دی.
د قسم سولمل رپورټ مو اوریدی. روشانه مستقبل خیریه اداره دا د مومندو پنډیالۍ ځوانانو جوړ کړی دی. اداره د تعلیم او صحت په برخه کې خیریه کارونه کوي چې لومړی کار یې 200 یتیم ماشومانو ته جامع او پیزار اخیستلو. دوی وایي که مرسته ورسره وسي نو خپل کار د مومندو نورو سیمو ته هم پراخولی سي. د شانواز ترکزي رپورټ اورو.
په محمد جنسی پندیالی کې دغه سیمه تعلیم یافته ځوانانو د برایت فیوچر چیریټی فاونډیشن یعنی د روښانه مستقبل خیراتي ادارې په نوم تنظیم جوړ کړي چې ټول اولی دغه سیمه 200 هغه یتیمان چې سبق وای ورلې د سکول جامع او پایزار اخستلی. دغه تنظیم مشر رحیم شاه مومن وای
چون کې موږ د علاقه د غربت سره د مسلو سره مخ ته او زیاتره موږ کوم فوکس وغه په دې بنیم چې د تعلیم یافته نه کان بل نسل شول شو په کوم پر جیب خرچ دینه به موږ جمع کوو. په دغه پیسو باندې بډوم به کار موږ دی کوم ماشوم یتیم دی او سکول کې دی او هغه ته د سپلو د هغه ته د کپړو د هغه ته جامو د کتابونو د قلم ضرورت دی. د لومبه پروګرام به موږ دی چې موږ دغه خلک ماشومان ته دغه سيزونه پرویټ کوو ورکوو.
دغه تنظیم دا سات ځان له په پندیالې کې کار کوي. خود تنظیم نور غړي وای چې کور سره بهرنی مرستې شروع شوې نو هغوی به د تنظیم سرګرمیانې ټولو تحصیلونو ته وغځوي. نظر شیر محمد وویل
موږ په سکولونو نه علاوه په مدرسو کې چې زموږ په علاقه کې دغه یو غټه مدرسه ده په هغوی د لومبۍ درجه ورته وایي تل کتابونه نه وو نو هغوی چې کوم کتابونه لګېدل څلوېښت ماشومانو کتابونه موږ هغوی ته مفت ورکړل.
مجیدالله مومن هم د دې تنظیم یو فعال غړی دی او هغه وای
درې سره بوټي منګه په دې تیر سیزن کې ناز کړو. دې نه علاوه منګه د صحت حواله سره چې کوم لکه د سی بیماری نه دي چې هغه موسمي بیماری نه د کملیری اشوا یا د خېټې خرابېدل شو د دې حواله سره منګه خلکو سیشنز ته لکه خلک را غونډو او غوی په دې خبرو باندې پویو چې څنګه به موږ د موسمي بیماری نه نه بچو.
او یاد دې وي چې په ګرد محمد جنسی کې د تعلیم او د صحت په لحاظ پندیالې لټولو پسمنده پاتې شوې سیمه ده. نو دغه ځوانان غواړي چې که حکومت د هغوی ستونزې نه هواروي نو هغوی پخپله باید د دغه ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو د نه ساعته خبرونو دومره خبري غړي او دومره غړي خبري برخه هم پاتې ورسېدله. هم د ژمنی سره سم اونیس پروگرام د باختر ستوري وړاندې کوو. د پروگرام تاسو ته هر اونۍ په دار وځو په دې وخت باسمت عابد وړاندې کوي. راځي چې ورته واښو.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد عبدم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننې خبرونه کې به د لور تحریک د پیلېدو په اړه ریپورت ولرو. بیا به د ناول په اړه د وتلي لیکوال ډاکټر محب زغم د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به یو ډیپلوماسي غزل اورېدو ته تم شو. لومړی ریپورت ترازو وتلی انزورګر امدولار باب دوو نه وړاندې په خپل فیسبوک باندې د خزو د حقونو په پار د لور تحریک تر سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې په لږ وخت کې په لږګونو رضاکارو مندل او تحریک ته یې عملی بڼه ورکړه. نور حال په ریپورت کې درکو. پښتنه ټولنه کې دا دود له پیړیو راهیسې را روان دی چې د زوی په پیدایښت خوشحالي کوي. خو د لور پیدایښت باندې نه یوازې دا چې د کورنۍ غړي خفګان ښکاره کوي، بلکې مور یې هم له ډول ډول تهدیدونو سره مخ کیږي. همدې نیمګړتیا ته په کتو سره وتلي انځورګر امدولار به په خپل فیسبوک باندې د لور تحریک تر سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې له دروند استقبال سره مخ شو. دا چې د دغه تحریک موخه څه ده خاغلی امدولار به پی راته وایي.
د لور تحریک اساسي هدف دا دی چې تیرو لسو کلونو موږ تاسو ګورو چې د ښځو د حقوقو په نامه باندې چې کوم یو قسم ته تجارتي کار پیل شوی دی چې په حقیقت کې د ښځو د حقوقو دپاره د کار کول په ځای د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر کړی دی. پیل همدا غزینه دی چې که یو مور حامله شي په زموږ په ټولنه کې او هغه چېرته لوري او په دې باندې هغه کورنۍ خبره شي، د دغې ورځې نه چې کوم فشار په مور باندې او کوم فکر د هغه لور د پیدا کی چې پیدا کیږي د هغې په حق له موجود دی، تر څو پیدا کیږي هغه یو بدبختي، بیا د هغې نه وروسته د دې د لویدلو په جریان کې چې کوم حقوق دی هغې ته فرزن پام نه کول، بیا د هغې د واده مسایل چې په هغې کې کوم مشکلات زموږ په ټولنه کې موجود دي، مثلا د ښځې کوم حقوق چې دي، د لور د ولور مسله ده، د هغې د رایې د نه غوښتلو مسله ده، د واده نه وروسته چې په کور کې د هغې سره کوم تاوتریخوالی کیږي. نو دا ټول مسایل موږ غواړو چې دا ځل د اسلامي اصولو په رڼا کې ښځو د حقوقو دپاره، د مور د حقوقو دپاره، د لور حقوق د پاره، د همدغه تحریک د لارې نه په خپل ټولنه کې په یو رضاکار شکل دغه پروسه مخکې یوسو.
د تحریک له پیلېدو سره سم د دغه تحریک د یو تنغړي زیورامان لاله خیل په کور کې لور وزیږیده. نوموړی وایي چې د لور په پیدایښت لومړی په کور کې ختم شریف وکړ او بیا یې د تحریک ملګري راوغوښتل او میلمستیا یې ورکړه.
حمدالله ارباب صاحب د لور تحریک په نامه باندې کوم تحریک پیل کړی او زم په دغه تحریک په دې لومړیو کسانو کې وم. د نیکه مرغه چې د همدغې تحریک په شروع کې ما ته الله تعالی یو لور راکړله. څنګه چې خلک د زوی په پیدایښت کې پروګرامونه کوي، ما داسې د لور په پیدایښت باندې پروګرام وکړ. لومړی مې د ښځو لپاره په کور کې د خپل خپلوانو مراد دعوت کړل، کومه سنت طریقه چې ده په هغې طریقه باندې مې ختم وکړو. دوستانو د خپل خپلوانو راټول کړو، ډوډۍ وخوړله، بیا د هغې نه وروسته خپل ملګري و دوی ته مې دعوت ورکړ. لکه څنګه چې یو زوی کې خلک مصارف کوي، داسې ما په لور د لور په پیدایښت باندې مصارف وکړل. اکثره پکې هغه کسان دي کوم چې د لور تحریک غړي دي، په همدې خاطر باندې چې زما د خوشحالي زیاته شي او د دوی سره دغه تحریک عملی اجرا کړم.
دا چې د لور په پیدایښت د پلار خوشحالي په اروایي لحاظ مور ته څومره قوت بخي، د دغه تحریک یو تنګړی ډاکټر اسدالله خالیزی راته وایي.
دغه د لور تحریک چې شروع شوی دی، دا به په اروایي لحاظ دا ښځه په دې متکی کې باوري به کی چې زم په دې خپل کورنۍ کې یو فعال او د حساب وړ موجود یم. موږ به د مور د پاره کار کوو، د لور د پاره به کار کوو. دغه مور په اروایي لحاظ دې ته آماده کیږي چې په خپل دغه روان شوی یا پیل شوی تحریک سره په خپل مرسته وکړي. په دې کې به د ښځو برخم ډیری او کله چې ښځې د دې تحریک ملګری شي، زمونږ د دغه ټولنې د رنځېدلې کړېدلې قشر ښځو ډېرې ستونزې به د دوی په واسطه حل شي.
د لور تحریک یو بل تن فعال غړی انجینر اباسین بهیر وایي چې حسب وکړي چې د دغه تحریک ریښې ټولنې ته وغځوي.
دا یو نیک پال دی، ویاړو چې په پښتني ټولنه کې د هغه دودونو په وړاندې د ښځو په وړاندې د تبعیض نه ډک وو. دا د نن راټول شولو د یو ملګري لور پیدا شوې وه، د هغې په ویاړم یو میلمسیا پارټي وه، ټول ملګري پکې راټول شو. زمونږ دا کوم ژمن ملګري چې دي، متحد ملګري چې دي، دې کار ته به ادامه ورکوو، کوشش به دا کوو چې ټولنې ته هم د دې دغه وغځو.
د لور تحریک غړي وایي چې که د لور په پیدایښت د زوی د پیدایښت عمره خوشحالي وکړې شي، ټولنه به د یو مثبت بدلون په لور روانه شي چې په نهایت کې به د ښځو ټولو حقونو ته پام اړول شوی وي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ډاکټر محب زغم سره لدی چې په مسلکي توګه طبي ډاکټر دی، خو د پښتو په معاصر داستاني ادبیاتو کې یو متران نوم هم دی. درې د لنډو کیسو کتابونه او درې ناولونه یې لیکلي او خپاره کړي دي. نو نوموړي سره مو په افغانستان کې د خپرو شوو ناولونو په اړه خبرې په یوې مرکې کې کړي چې لومړۍ برخې ته یې ستاسې پام را اړوم. ډاکټر صاحب، که څه هم په داستاني ادبیاتو کې خو ډېر ژانرونه راځي، خو کله چې هم د داستاني ادبیاتو خبره کېږي، د لوستونکي یا اوریدونکي ذهن لنډې کیسې او ناول ته اوړي. که په پیل کې د لنډې کیسې او د ناول په توپیر باندې د مشال رادیو اوریدونکو ته لږ ووایي مهرباني.
د لنډې کیسې او ناول عمده توپیر په لنډوالي او اوږدوالي کې دی. لنډه کیسه هماغسې چې د نامه یې ښکاري لنډه وي، البته دغه لنډوالی یوازې د حجم یا د کلماتو د شمېر په لحاظ نه وي. دلته د پیښو په لحاظ هم لنډه کیسه محدودې پیښې رانغاړي. کرکټرونه یا هغه کسان چې په کیسه کې یادېږي هغه هم محدود وي، کم وي، د ګوتو په شمار وي. او همدارنګه د کلماتو په لحاظ یا د لوستلو د وخت په لحاظ هغه کیسې دي چې ویل کېږي چې له 50 دقو تر نیم ساعت وخت پورې نیسي.
او کوم دغسې ناول باندې هم لږ رڼا واچوي.
ناول چې دی بیا اوږد دی، هم د حجم په لحاظ غټ دی، هم پیښې پکې ډېرې دي، هم کرکټرونه پکې زیات دي، او هم ممکن داسې مختلفې پیښې سره راونغاړي. یعنې په لنډه کیسه کې ټول فوکس یا ټوله توجه په یوې یا دو محدودو پیښو باندې، خو په ناول کې امکان لري داسې پیښې هم پکې وي چې لوستونکی فکر وکړي چې دا یو بل سره تړاو نه لري. یعنې د ناول لمن یو څه پراخه ده.
او په هنري لحاظ هماغسې تجسس تلوسه چې په لنډه کیسه کې وي په ناول کې هم ضروري ده.
تلوسه د هر تخلیقي اثر لپاره آب حیات دی. کچیر یو اثر تلوسه ونه لري، لوستونکی چې مازې یوه دوې صفحې ولولي پرېږدي. نو د لیکوال اصلي هدف باید دا وي چې د خپل اثر په لوستونکو باندې تر پایه پورې ولولي، او دا غیر له تلوسې په بل شي نه کېږي.
اوس لنډه کیسه په ځای باندې پریږدو او اوږدې کیسې ته راشو، یعنی ناول ته راشو. افغانستان کې د ناول لیکونکي د ګوتو په شمار دي. تاسې د یو ناول لیکونکي او لوستونکي په توګه باندې چې کوم د مشرانو ناولونه، د شپون صاحب ناولونه مثلا تاسو لوستي، د نصیر احمد احمدي ناولونه مو لوستي، داسې به هم د ایمل پسرلي لوستی وي، تاسې چې لوستي دي د چا په ناول مو تنده ماته شوې ده؟
البته هر لیکوال خپل ځانګړی سبک لري. نصیر احمد احمدي د تصویري بیان استاد دی، دغه ناولونه دومره خوندور تصویرونه لري چې ټول ناول په سړي باندې ویني، لولي یې ناول باندې. په دې لحاظ هغه ډېر برلاسی دی. استاد شپون چې دی بیا د نثر په برخه کې ډېر کمالونه لري، او همدارنګه ایمل پسرلی او اجمل پسرلی دوی دواړه په کرکټرایزیشن کې ډېر تکړه دي. یعنی کرکټرونه داسې انځوروي چې د دوی زړه و ذهن و اروا ته ورننوځي، او د دوی نفسیات ډېر ښه بیانوي. ځینې نور ناول لیکونکي دي چې بیا پیغام ته ډیر پام کوي او انساني پیغامونو ته ډیر اهمیت ورکوي. مثلا وږمه سبا عامر چې عدم تشدد او له انسان سره د مینې پیغامونه په ناولونو کې ډیر دي. نو دغسې هر ناول لیکونکی په یو خاص برخه کې خپل مقام لري، خپل اهمیت لري.
دا چې اوس په افغانستان کې پښتانه ناول لیکونکي کم دي، دغه ځوان لیکوال چې لنډې کیسې لیکي، دوی د کومو تدابیرو نه کار واخلي شي ناولونو ته مخه کړي؟
زه فکر کوم چې اول د لیکوال لپاره سوژه مهمه ده. کچیر دوی داسې سوژه پیدا کړي چې په لنډو کیسو کې نه ځایږي، هغه باید ناول ور باندې ولیکل شي. او بل خبره دا ده چې که څوک ناولونه ډیر مطالعه کړي، بیا د ناول د لیکلو شوق هم ور پیدا کیږي، یو څه تخنیکونه یې ور نزده کوي. نو که د لنډو کیسو لیکوال غواړي چې ناولونه ولیکي، یو خدا کار دی وکړي چې ناولونه د ډیر مطالعه کړي، او بل د تخیل د غځولو تمرین وکړي. لنډه کیسه کې تخیل ډیر لنډ وي، زر پای ته رسیږي، خو په ناول کې ډیر غځیږي. البته په مجموع کې که مبالغه ونه کوم، د شرقي او غربي لیکوالو یو عمده توپیر دا دی چې شرقي لیکوال کله چې تخیل غځوي منطقي اړخ ورنه لږ کمزوری کیږي. که مو پام شوی وي په افغاني تلویزیوني چینلونو کې هندي سیریالونه ډېر ښودل کیږي، دغه سیریالونه کله چې له شل دېرشو قسطونو نه اوړي، بیا ویني چې بې منطقي پکې اوج ته رسیږي. مګر غربي سیریالونه که وګوري که سل دوه سوه برخې مو لري، هیڅ شی سړی نه احساسوي چې هلته به منطق پکې نه وي. نو دا د فکر د روزلو مسله ده. فکر کوم چې په شرقي لیکوالو کې معمولا فکر دومره پوخ نه وي، او په همدې خاطر کله چې تخیل غځوي بې منطقۍ ته لاره پیدا کیږي په تخلیق کې. نو دغه شي ته باید ډېر پام وکړي چې کله ناول لیکي باید منطقي اړخ ته ډېر پام وي.
باختر ستوری ګرانو مینوالو، لخاغلی ډاکټر محب زغم سره به د ناول په اړه نوري خبرې په راتلونکي خبرونه کې ولرو. اوس د همراز ارمان په دکلمه کې د هغه غزل ته تمکیګو.
زما د زړه ارمان د ګل پاننګو ویده دے، زما د زړه ارمان د ګل پاننګو ویده دے، نیمګړی دے نیمګړی پروت دے لا تر سو ویده دے، او راغاړی نو وته پخلا نشو وین خندل، راغاړی نو وته پخلا نشو وین خندل، لکه د زیل ماشوم خدای پلانجو بده دے، او گمان کوم خزان خور کړي صدر نه تولوي، گمان کوم خزان خور کړي صدر نه تولوي، سپرلې مسترګو تراغلې پدی مو بده دے، او چنچن نکری زمزمی چنار خبری نکری، چنچن نکری زمزمی چنار خبری نکری، گدر که غر نشتا پتم دمونگو بیده ده،
امراض غزل کی بہ شوخی وا بلا شور بے کو امراض غزل کی بہ شوخی وا بلا شور بے کو اس شور نہ کوی پرنگ د خافیرو بد دے اس شور نہ کوی پرنگ د خافیرو بد دے زما زڑا رمان د گل پاننگو بد دے گڑے دے گڑے پرو دے رات سو بد دے
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خات او آباد اوسئ.
سری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو گانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.